سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي.
د دواړو ملکونو ترمنځ دوه‌اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه
د پوهنې د تعلیمي نصاب ځینې مضمونونه په یو بل کې مدغمیږي.
موږ وطن دوستي تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یوه ده.
نن د ثور د خونړۍ کودتا درې څلوېښتمه کلیزه ده.
ثور په افغانستان کې د مهمو تاریخي بدلونونو میاشت ګڼل کېږي. په تیرو پنځو لسیزو
او اروپایي ټولنې د استرازینکا د واکسین جوړولو پر کمپنۍ دعوه کړې. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غویی یا ثور اومه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 هغه قانون یې په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو شپونکي د وژنې خبر ورکوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه یې د جینوساید په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانون شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر هغو قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو لپاره کیندنې کولې د کیندنو مخه نیول شوې ده، خو هڅې روانې دي څو په هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته د دې چارې مخه ونیول شي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او انشاءالله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوی وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قمندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د یو ماین په چاودنه کې یو شپونکی ماشوم وژل شوی دی. د والی ویان وحیدالله جمعزاده پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د 10 کلن ماشوم چې رمه یې پیوله پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې ووژل شو.
نن د ورځې په جریان کې یو ماشوم چې اصلاً دغه ماشوم د شوبار د کلي و خو د چوګو پر سیمه کې د ولسونو پاتیا منه غنمو باندې مزدور و چې د هغوی میږې مې پهولې د وسلوالو مخالفینو په لویه لاره کې د ځای پر ځای شویو مینو برابر شوی ده چې پر شهادت رسېدلی.
د راپورونو له مخې په دې سیمه کې 2 ورځې مخکې هم د یو ماین په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بله څپه خپره نه شي ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه شوې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کېږي خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ همدغه هیوادونو ته دی نو بیا به پس له هغې له دې څخه جدیتره اقدامات ترسره کېږي.
په هند کې چې ډیری افغانان ورته تګ راتګ کوي د کورونا د نوې څپې له امله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له خلکو غوښتي چې د هیواد ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه یې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې ویل، مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ په هنداره کې وګورئ. ښایي د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24 په یو رسمي بیان کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو ورځو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډل وژنه یا جنوسایډ وبلل. د ایران روغتیایي چارواکي په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکوي چې دا شمیر به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي چې دا په وروستیو ورځو کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. له دې سره په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 70,000 واوښت. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 21,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر هم ورکړی چې له دې سره په دې وایرس د اخته شویو کسانو ټول شمیر له 2,400,000 اوړي. او د پاکستان د بلوچستان یالت خبریالان د هغه خبریال د لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون په کوټه کې د عدلي او قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلۍ له جریانه د راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادي په نوم د اردو ژبې ورسپانې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژلو په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریځ ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت رامنځته شوی چې افغانستان او پاکستان خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وایي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ له پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و خبرې اترې ګټورې وې او پر ډیرو هغو مسلو چې دواړو لورو اختلاف پرې درلود موافقې شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثباته افغانستان یې ډېرې ګټې خوندي کولی شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبې له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغې غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس یې وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شولو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نه ډار په بنیاد باندې تنظیم.
د ښاغلي داودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یوه دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غني تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربن لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې وه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی،
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینلري قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویومې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپله اړخه پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغې طرحې د کار د پیل خبر ورکوي چې له مخې به د ښوونځیو ځینې مضمونونه یو په بل کې مدغم شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې طرحې له مخې هغه مضمونونه چې د محتوا له اړخه یو شان دي یو ځای کیږي، او د دې کار په عملي کولو سره به د ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر ډیره حل شي.
وروسته له هغې چې یو شمېر زده کوونکو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت په اړه انتقادونه وکړل، اوس د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي. د دې وزارت ویاند نجیبه آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه طرحه په لومړي پړاو کې ده او له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو د کمښت ستونزه به په ښوونځیو کې حل شي.
د دې طرحې اساسي هدف یا موخه دا ده چې هغه مضامین چې د محتوا له اړخه دوی یو ډول باندې دي، دا چې ځینې مفاهیم دي چې په بېلابېلو مضامینو کې تکرار شوي دي. مثال په توګه موږ وطن دوستي، تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یو ده. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دا ټول ته یو تر لاندې راولو، ځینې مضامین به بل سره مدغمیږي، تر څنګ په دایمي ډول د ښوونکو د کمښت مسله حل شي.
د آغلي آریان په خبره دغه طرحه به په امتحاني ډول په ځینو ښوونځیو کې پلی شي که یې پایله مثبت وه، له هغې وروسته به په ټول هېواد کې پلی شي. آغلي آریان وایي دغه طرحه د حق الزمي ښوونکو د ګمارنې مخه نه نیسي او له بودیجوي ستونزو وروسته به هغوی هم جذب شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښوونکو د منتخبې شورا مشر فضل احمد فضل وایي دغه طرحه د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مرسته نه شي کولای.
تاسو پوهیږئ چې هر مضمون خپل محتوا لري او که موږ دوه درې مضمون یو ځای کړو، یو په ضخامت زیات وي او کوم تدریسي ساعت چې دي هغه ورته کافي نه دی، او بل معلم هم نشي کولای چې تقریبا دوه یا درې مضمونه یا دوه مضمون حداقل یو ځای شي هغه مؤثر تدریس هغه صورت ومومي. نو دا کوم سره کیفیت معرف اوس هم
په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي هم د پوهنې وزارت دغه طرحه د دوی د اړتیاو پوره کولو ځواب ویونکي نه بولي. خو ځینې زده کوونکي بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه د ستونزو د حل لپاره ګټوره بولي. په کابل کې د غازی عالي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی اسدالله
فیزیک کیمیا ریاضی دا ډېر څه کولای شي تدریس وکړو ځکه بېلابېل استاده نه کېږي او که یو استاد وي په یوه رشته کې مثلا فزیک کیمیا ریاضي دا ډېر څه کولای شي تدریس وکړو ځکه یو کیمیا استاد ریاضي صحیح زده کړی چې دا ډېره یو ښه طریقه ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د دې طرحې خبرې کوي چې له دې وړاندې په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکو د ښوونکو له نشتون څخه شکایت کړی و. مودې وړاندې په کابل ښار کې د دیارلسمې ناحیې اړوند یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو د دې ستونزې د حل په موخه لاریون هم کړی و. دوی ویلي وو چې څه ناڅه میاشت کېږي درسونه پیل شوي خو د ښوونکو د نشتون له وجې درسونه شاته پاتې.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي، د افغانانو لپاره جګړه یو نوي پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري له یوې پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلي طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11مې تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلوده، او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګرېوان دی، نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي، نو څه به کیږي؟ ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سرتیري د وتلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي، خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي، په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوې وه چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حملې وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یوه الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي، او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونې لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونې په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې ښیي طالبانو هم تغییر کړی او هم نه ده کړی. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلود او پریکړې یې کولې، خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړې ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي تر څو په هیواد کې د پراخې جګړې مخه ونیول سي، خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا آزادي پلوی نه دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د غوي ومه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا له درې څلوېښتمې کلیزې سره برابره ده. په دې پسې د ثور اتمه راځي چې د شوروي پلوي نظام له نسکورېدو سره سم کابل ته د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو د ننوتو له ورځې سره سمون لري. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پېښ شوي، او څوک څه خبر ښایي د دې میاشتې پر روانو ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان واوسو.
د ثور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د ړنګولو له ورځې سره برابر ده چې افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لاره هواره کړه او جهاد پر وړاندې پیل شو. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلی، د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د ثوراتم د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امان الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضاب و، هلته اخبار لوستل، هلته کتابونه ولوستل، ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
ښاغلی امان په خبره مجاهدین هم د ثور په اتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د ثور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د ثور میاشتې په شپږمه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په ثور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د استرازینیکا کمپنۍ پر وړاندې حقوقي دعوا کړې او ویلي دي چې د کورونا ضد واکسین د تولید د کمپنۍ له اروپای ټولنې سره د قرارداد له موادو سرغړونه کړې. د استرازینیکا کمپنۍ د اروپای ټولنې دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې پر استرازینیکا کمپنۍ حقوقي دعوه کړې چې نه ده توانېدلی له دې ټولنې سره د کړې قرارداد له مخې د کورونا ضد واکسین ورورسوي. اروپایي کمیسیون د دغې حقوقي دعوه پروسه د اپریل په درویشتمه پیل کړې او ویلي دي چې دغې بریتانوي او سویډنۍ کمپنۍ د شوي قرارداد د ځینو مواردو درناوی نه دی کړی او هغه په داسې موقعیت کې نه ده چې د یوې باوري ستراتژۍ پر اساس دا مسله یقیني کړي چې په خپل وخت به د واکسینو ټاکلي ډوز ورسوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د دې اجرایوي ارګان ویاند استیفان د کرسماخر پرون دوشنبه وکړه او زیاته کړه، موږ غواړو دا یقین حاصل کړو چې د واکسین کافي دوزه چې اروپایان مستحق دي او په قرارداد کې ژمنه شوې ده ورته په بیړه رسیږي. د اروپایي کمیسیون ویاند دغه راز ویل، له استرازینیکا سره د شوي قرارداد له مخې دا کمپنۍ مکلفه ده چې کافي هڅې وکړي تر څو تر جون میاشتې پورې 300 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه کمپنۍ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 10 میلیون ډوزه واکسین چمتو کړی او ویلي دي چې کولی شي په دوهمه نیمایي کې یوازې 70 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه راز په پام کې وه چې اروپایي ټولنه له دې کمپنۍ څخه 100 میلیون ډوزه نور واکسین هم وپیري، خو اوس له دې کاره ډډه کړې ده. استرازنیکا ویلی چې دغه حقوقي داوا چې د بلجیم محکمې به فیصله کوي بیا اساس ده او په وړاندې به قوي دفاع وکړي. اروپایي ټولنې په تیر بیا پر استرازنیکا له دې عمله انتقاد کړی چې برېټانیا ته یې له قرارداد سره سم د واکسینو ډوز رسولی او اروپایي ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 750 هغه کانونه په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا وزارت وایي چې په ځینو دې کانونو کې د خپل سرو کیندنو مخه نیولې او په ځینو نورو کې د دې کار د مخنیوي هڅې روانې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم شپونکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان ازادۍ راډیو ته وویل دا ولس کلن ماشوم چې رمه یې پووله پرون د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بله څپه خپره نه شي، ټولو هوایي شرکتونو ته یې لارښوونه کړې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د وزارت ویلي چې په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اثر وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیر به په روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر اوس له 2,400,000 اوښتی دی. او د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان د هغه خبریال لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې په کوټه کې د عدلي قضایي ادارو مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلۍ له جریانه د راپور ورکولو بایکاټ وکړ.
دا ژوند رنگونه
سمانو عالم جان ژوند د لوګر ولایت استوګنی ما
اوس مهال په لوګر کې د مالداری څنګه ده؟ یو وخت والته ډیره ښه مالداری وکنه، مثلا د شودې او مستې د شنعت بازار کې به د لوګر و، اوس څنګه ده؟
په ټوله کې څو شاین چې په مالداری باندې تاثیر کړی ده، جنگ د څړځاین نشتون، د لا کافی اوبو نشتون، دا لامل کیږي چې مالداری کم شي. کندینه مخکې خلکو مالداری لرله، مالداری کوله. په لوګر کې بیا مستقلا ځینې مؤسسات چې لبنیات برخه کار کوي، مالته د کورونو او کسان چې مشخص مالداری لرله، دغه محصولات حیواني راټولول او یو خانه کورنۍ په اقتصادي لحاظ ته خو کېدلې، لبل خانه چې هیوادوالو ته د محصولات برخې د خدمت خه مصدر ګرځېدلې.
تاسو خپل څنګه یا غوا د سلاري چې لغنه شوې مستې تر لاسه کړي؟
نه، په دغه ساحه کې موږ اوسې ګزه کړې مالداري لپاره خو لوی کورم ضرور ده او اساسنه صاحب درته ولري چې مال مو سره وي، ام ورته پټي وي چې هغه ته خید واخلې، رشکه واخلې. کنده مسائل مهم نشته، دا نه بیا سخته ده.
بیل کومه کوي شو دی مسلی بازار کې اخلي؟
نو کله چې مالداری نه یې، نو شدو مستو ضرورت کور کې، نو مغای وزنی لاره هغه ده، سټورونه دي او هغه لبنیات فروشي دي چې په خارو مارکیټ کې دي، معمولا ورزت راخله.
هغه خپلوان چې په کلی کې اوسي غوالري څنګه کومه په خلطه کې چکان راوړي؟
نو د افغانانو د ملو پالنې د خپلوي د هیڅو د درګ به قوی ده. نو دوستان چې نږدې دي او تګراته کوله شي، بیا مالداری لري حتمی ده، وخت نه وخت خپل پیرزوینه کوي، کله مستو برخه چکی په برخه د کروتو برخه کوي، نو غلورینه وی
څومره بیا فرق دی دغه چاکا او مستی چې لکلی نه یو کلیوال راوړي او بیا بازار کې اخلي
د کور حیواني محصولات چې هغه مېرمن نه واغ کسان چې دی وخت مازاف دي کار کوي او عقیده چې هغه ډېر طبیعي او باکیفیته شی ده په بازار کې خپل هغه نیرنګ چل د مارکیټ دپاره پیوهي د مارکیټ دپاره آماده کوي یا اخلاص او هغه صفاوالی او هغه کیفیت چې په کور کې یو څوک آماده کوي هغه بیا نه لري.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
مننه کوم.
قدر من اوریدونکو دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خدا شپه د ازادۍ